راکنه.
د انلاین زده کړو په اړه د ډیرو محصلانو نظر مثبت نه دی. دوی بیلابیل عوامل یادوي چې انلاین زده کړې د حضوري زده کړو په نسبت بې ارزښته ګڼي. خو د یو خصوصي پوهنتون محصل شبیر احمد سلیمی وایي چې دی له انلاین زده کړو خوښ دی او د ځان لپاره یې ښه تجربه بولي.
د آنلاین زده کړو نه زما تجربه دا ده چې زه په یو شخصي پوهنتون کې په نړیوال اړیکو کې ماسټري وایم او موږ په هفته کې څلور ورځې آنلاین درس وایو او له هغه سره سم په دې جریان کې دا موقع برابریږي چې موږ پوښتنه وکړو او هغه مټیریل چې د استاد لخوا تیار شوی وي هغه په سکرین را سره شریکیږي او وروسته هغه نقطه په نقطه باندې تشریکی او د دې تر څنګ په دې کوم شخصي پوهنتون کې چې زه زده کړې کوم دوی یو سیستم لري بیا وروسته له درس څخه هغه مټیریلس او کوم سلایډو کې چې کوم درس ترتیب شوی وي هغه او سره له دې ریکارډ د ټول په لمس کې چول کیږي او موږ یې له هغه ځای نه ډاونلوډوو او بیا یې لولو. زما شخصي تجربه ډیره مثبته ده او زه په افغانستان کې د آنلاین زده کړو دغې بڼې ته ډیر خوشبینه یم او دغه لارې چې دي دا تر اکثریت حضوري درسونو نه زه ډیرې ښې بولم او هیله ده چې په راتلونکي کې په دې آنلاین سیستم باندې کار وشي او په افغانستان کې خلک آنلاین زده کړو ته هم لاسرسی ولري او خلک وکولی شي چې له لرې لارې زده کړې وکړي، ځکه که سیستمونه دغسې عیار شي نو واقعیت دغه هغه مؤثره ده او کارآمده لاره ده.
دا پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي آنلاین زده کړې په ټولو هیوادونو کې دود دي او دلته هم باید داسې سیستمونه ورته جوړ شي چې محصلان ښه استفاده ترې وکړي.
په ټوله کې آنلاین زده کړې چې دي په نړۍ کې یو معمولي زده کړې دي، له دې نه خلک فارغیږي، سندونه ورته ورکول کیږي. یعنی په دې معنی سره چې دغه زده کړه یا آنلاین زده کړه چې دا خپل اغیز او مؤثریت لري، خو دا په دې پورې اړه لري چې محصلین څنګه له دې نه استفاده کوي. که چیرې موږ له دغه آنلاین زده کړو نه د دې لپاره ورته بانی جوړې کړو چې نه کیږي نو بیا بانی ډېرې زیاتې دي، اما عملا په نړۍ کې له آنلاین زده کړو نه استفاده کیږي په پراخه کچه او ورځ په ورځ د دې کچه پراخیږي، ځکه چې اوس یو څوک چې هلته سیم ته لاړ شي ډېر کسان وظیفې لري، نور کارونه لري، دغه ښه ګڼي چې په آنلاین بڼه دغه د خپل درسونه تعقیب کړي. صحیح ده، یوه خبره دا چې آنلاین زده کړې به لږه خواري ډېره غواړي نظر هغه زده کړې ته سي تا استاد ولاړ دی او په حضوري ډول زده کړه ترسره کیږي، مګر دا نشو کولای سي وایو چې مختلف موانع دي او آنلاین زده کړو نه کافي استفاده نه کیږي. محصلین باید هڅه وکړي لا ډیر زیار وباسي سي له آنلاین زده کړو نه ښه استفاده وکړي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرنتین موده د زمري اسد میاشتې تر لومړۍ نیټې غځولې، خو بیا هم معلومه نه ده چې له یادې نیټې وروسته به پوهنتونونه پیل شي که نه. اظهار نیازی بیا هیله من دی چې پوهنتونونه پیل شي او په دې خاطر وړاندیز هم لري.
حضوري درسونه که شروع سي خو ډېر به ښه سي. حضوري درسو لپاره همدا چې واکسین په محصلینو استادانو باندې اول هغوی ته واکسین ولګول سي همدا یې طریقه ده، که نه همداسې خو مشکله ده، ځکه سي کرنتین څوک نه مراتوي او د مونږ درسونه دغه ده تقریبا نیم کال نه زیات مونږ وخت ضایع سو. نیم کال د مونږ داسې ضایع سو سي هغه مثلا مونږ به اوس باید څلورم سمستر خلاصوی وای، خو مونږ دا عادت تر اوسه شروع کړی نه ده.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي دوی د تیر په پرتله د کرونا د درېیمې څپې په مهال د آنلاین زده کړو له بهیره خوشحاله دي او په دې هڅه کې دي چې دې برخې ته لا ډېر پام وکړي.
تا به امروز ما تجارب خوب داریم،
تر نن ورځې مو ښې تجربې لرو. په هغو ځایونو کې چې ستونزې وې پام ورته کړی او هڅه مو کړې ده چې حل یې کړو. په همدې خاطر د لوړو زده کړو وزارت د آنلاین زده کړو د سیستم په پیاوړي کولو کار کوي. یوه طرحه مو جوړه کړې چې د الکترونیکي زده کړو ریاست رامنځته شي چې اته څانګې لري او له دې وروسته به ټول غیر حضوري یا آنلاین درسونه همدا ریاست مدیریت کوي. زموږ په باور په اوسني کرنتین کې د لومړنۍ څپې د کرنتین په نسبت آنلاین درسونه ښه روان دي. که څه هم د برق ستونزه ډیره ده، خو هغه ننګونې چې موږ پخوا ورسره مخ وو ډیرې نشته. استاد او محصل په سیستم پوهیږي چې څنګه استفاده ترې وکړي.
محصل استاد مو په سیستم بلد هستن و میدانن که چگونه از سیستم استفاده مؤثر کنند.
درنو اوریدونکو دا و د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمو ورانی دل نه دي، بلکې د بیا رغونې مخنیوي هم دی. د افغانستان د کلو پراختیا وزارت اوس مهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 15,904 اتیا پراختیایي پروژې لري. خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ حملان د جګړې له امله څومره رغنیزې پروژې چې کلي او ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلي، او هغه سیمو کې چې تازه پرې طالبان حاکم شوي د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن د حقیقت څه دی خپرونه کې د افغانستان د کلو پراختیا وزارت له معین ښاغلي پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. موین صاحب، خراغ لاس ازادي راډیو ته
سلام. تاسو او درنو اوریدونکو ته،
جګړې د کلو پراختیا وزارت پر غنیزو پروژو څومره بدغیس کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درس د مخه خو مننه چې دغه وخت کې فرصت راکړ چې د خپل هیوادوالو سره د زموږ وزارت پرمندګۍ زموږ برنامه او هغه مشکلات چې موږ تر پیښې دغه شریکمه دقیقا د جګړه په هر څه تاثیر لري، پر غنیزو چارو بیا ډېر زیات تاثیر لري، ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو یې د نتیجه ګورو. نتیجه هم د ده لیدلې ده. زموږ په اکثره ولسوالیو او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده، زموږ پروژې متوقف دي. موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړي دي، هغه هم په خاطر باندې چاته یا خو عملا جګړه روانه ده، او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاس ته لوېدلې دي، موږ نشو کولی چې هلته اطمینان حاصل کړو چې آیا زمونږ دغه پرسونل او زمونږ کارونه به مطمئن وي. تضمین شته یا نشته؟ د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یوه پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف وکړو، بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي، وایسدي یا یو بم ورته کېدي ونړی. نو په دغه خاطر باندې دغه تضمین چې نشته، نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه پیسې او یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملا اتویش ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده، یعنی په همدې اتویش ولایتونو کې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې؟
نه، ولایتونو کې خو بیا ولسوالیان شته چې هلته د تقسیمات شته چې کوم ولایت کوم ولسوالۍ کې جګړه ده او کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته. او بیا حتی کلو باندې، یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو. داسې نه ده چې موږ په اتویش ولایتونو کې هلته جګړه په یو ولسوالۍ کې او موږ نور ولسوالۍ کې چې هلته مشکل امنیتي نشته، جګړه نشته، هلته موږ خپل کار ودرو. یوازې په هغه ساحه کې چې یا مخالفینو لاس ته لوېدلې ده یا هم عملا پکې جګړه روانه ده، هغه ساحو کې پوکې ولایت کې کنس ولسوالۍ په دوه ولسوالۍ کې امن وي او سوله وي، جنگ نه وي، هلته موږ کار کوو. ټول ولسوالۍ کې دا مشکلات لري، موږ خپل کار دروله.
مون صاحب، په هغه سیمو کې چې جګړه په دغه تیرو دوه وروستیو میاشتو کې تیزه شوې او چټکه شوې ده، څومره پروژو ته زیان رسیدلی دی یا عملاً وړاندې ورته تاسو اشاره وکړه چې سوځېدلي یا تخریب شوي دي؟
موږ د دې ارقامو په راټولولو کې استو، ولې زموږ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوي دي. زموږ په دفتر کې سنګر نیول شوی دی. زموږ دفتر نه مثلا دا وروستۍ قضیه د بادغیس وه چې طالبان عملاً زموږ دفتر کې د بام نه یې په خلکو ډزې کولې. دغسې چارې شته دی، ولې موږ دقیق ارقام په راټولول کې استول، تر اوسه دغه ارقام نه دي راټول کړي. او هغه ملت دا دی چې دغه ساحې تبادله کېږي، زر زر د یو بل لاس ته ولېږي، نو موږ نشو کولی چې هغې ځینه دقیق ارقام راټول کړو او تاسو سره شریک
کړو. اوس مال د هېواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي؟
موږ په 1400 کال کې تقریبا 40,000 تایید شوې پروژې لرو، چې هغې کې موږ 15,500 تمویل کړي دي او 8,000 تقریبا د کار لاندې دي او 2,300 شاوخوا کې دا تکمیل شوي دي. په دې کال کې چې تاسو مخکې هم هغه اشاره ورته وکړه، د څه د پاسه 15 میلیارده افغانی په بودیجه باندې چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې موږ ولستا څه د پاسه 1 میلیونه کاري ورځې ایجاد کړي دي. هغه اساسي هدف په دې انکشافي برنامو کې زموږ یو دا چې ولس ته کار پیدا کړو، ولس په کار باندې کړو، یعنې دغه پروژو په تطبیق سره موږ څه باندې 1 میلیونه کاري ورځې خپل ولس ته کاري ورځې چې هغه کې پیسې دي اخیستې دي ایجاد کړي دي او دوی کار کړی دی.
طالبانو په وروستیو کې د 110 ولسوالیو د نیولو خبره وکړه او عملاً له دې پروژو چې تاسو یادې کړې ډېرې په هغه سیمو کې وي چې په دغه 110 ولسوالۍ یې رانغاړلې. اوس له دې پروژې په هغه سیمو کې چې تازه طالبانو نیولي ارقام شته چې څومره
وو؟ موږ یو مشکل زموږ همدغه دی چې دغه ولسوالۍ او ساحې دوی ډېر وخت لپاره نشي ساتلې، نو هغه ارقام هم تغییر خوري. موږ هڅه کوو چې هغه ساحې چې یو څه موده زیاتې وشول چې دوی په ولکه کې د هغې ارقام راټول کړو، خو بیا هم دا د تغییر وړ دي او په ځینو ساحو کې کارمندان د تګ راتګ هم مشکل دی، لارې هم بندې دي او موږ نشو کولای چې اوس دقیق ارقام په دې اړه تاسو سره شریک کولی شي. دا ارقام دقیق شاید موږ تاسو سره شریکو، خو اوس دپاره دغه ساحو کې جنگ دی او په اکثرو ساحو کې جنگ دی، نو ارقام دقیق له تر اوسه نه دي راټول کړي.
که جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې چې تاسو وړاندې یادونه وکړه ودرېږي، بدې پایلې به یې څه وي؟
واضح ده چې پایلې خو یا دا دي چې دا تاسیسات ورانېږي. جګړه خو تاسو ګورې چې نه ګوري یا هغې سره تحقیق نشته چې کوم بلډنګ وران، کوم وران نه، کوم تاسیسات وساتم، کوم تاسیسات وران کوم. عملا زمونږ تاسو ګورو چې په کلو کې ورانې رامنځته کېږي او بله منفي تاثیر به دا چې زمونږ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نه شو مخته وړلی. هغه هم علت یې واضح دی چې هغه ساحې چې هلته دوی په ولکه کې راځي هلته قوانین نه مراتېږي، او چې قوانین مراد نه شي موږ هلته خپل پرسونل یا هغه خپل کارمندان بدون د دنه چې د هغوی امنیت په تضمین شي موږ یې په خطر کې نه شو اچولی. نو معمولا د پروژې موږ دندنې کوو او په هغه ساحو به تمرکز کوو چې هلته امنیت دی او مشکل نشته، قوانین دي او د حکومت تر ولکې لاندې دي.
اوس هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موین صاحب، که د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي، ستاسو د دغه اوږدمهاله یا په اصطلاح د لنډمهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړینې دي برخلیک به څه؟
موږ په دې باره کې موږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولی. ولې واضح ده چې په هغه ساحو کې چې مخالفین دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هېڅ نوه قوانین نشته، موږ به مشکل یې چې هلته خپل کارونه مخته بوزو. زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې موږ رهبري سره وکړو چې دې سره کومه برخورد کولې. معلومه خبر دا ده چې هلته چې جنگ دی، هلته چې ویرانی ده، هلته چې د خدماتو نشتون دی، هماغه ځای کې دوی حاکم دي او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسیږي، نو موږ به هلته څنګه کار وکړو؟ وضعیت بېخي معلوم ده. همغه اوس هم چې هغه ساحې کې چې دوی تللي دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زموږ دفترونه پکې چوپ شوي دي، زموږ دفترونه نه دوی پوستې جوړې کړي دي، نو هلته به موږ څنګه کار مخته وړلی شو؟
صحیح، بېله شکه چې د هر ادارې سره د اے او بی پلان شته دی. اوس چې د پروژو په درېدل رامنځته کېږي، نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم ده چې کمیږي، در حال کې چې د دې یو مهم کار ساسې لخوانه خلکو ته د کار پیدا کولو. اوس بدیل پروګرام ورته څه شته؟
موږ هم موږ په دې برخه کې ډېر قوي استو او امکانات ډېر لرو. موږ سره داسې پروژې په عامه ساحو کې عملا د کار دپاره شته دی چې موږ ورته پیسې نه لرلې. موږ ډیزاین شوې تیارې پروژې لرو، نو که چېرته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو، مجبور استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکې نه شته، جنگ دی پکې، هغې ساحونه تمرکز خپل امن ساحو ته راوګرځو او دلته خپل کار اضافه کړو.
یعنی هغه پروژې چې په نامنو سیمو کې دي، بدیل به هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي. بېله شکه چې دغه پروژو کې یو مهمه چې د ښوونځیو جوړولو پروژې وي چې د کلیو او پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې ترسره شوي، تر کومه ورسېدل؟
هغې خو کار روان دی، جریان کې دی. هغې که څه زموږ یو بودیجوي مشکل هم پیدا کړی، نو هغه انشاءالله اوس حل شوی دی. چوند شوراګانو په واسطه دسیږي او مکتبونه جوړیږي. یو دا ټاکنه شوې چې په دغه خاطر چې یو څه مالی تخنیکی مشکل هم پیدا کړی و، هغه مشکل اوس حل شوی دی. نو ان شاء الله په دې څو ورځو کې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زموږ اکاونټ ته راشي، نو هغه به هغې ته به ادامه ورکړو. تاسو ته معلومه ده چې موږ دغه مکتبونو برخه په دوو کټګوري باندې ویشلې ده، چې یو اقراض او بل هغه د سودي فنډ دی چې دې کې موږ باقي چانې نه پیسې اخلو او د سودي نه پیسې اخیستې. نو د سودي لا تر اوسه نه ده شروع شوی، هغه $500,000 پروژه چې و چې شپږ سوه مکاتب پکې ته عادت لاندې دي. نو هغه هم ان شاء الله یو تخنیکی مشکل لري د سعودي سره، هغه هم د حل کېدو په جریان کې دی. هغه هم شروع شوی او هغه بل مشکل حل شوی دی، یوازې اداري پروسیجر پاتې دی. هغه پیسې چې راغلي ان شاء الله هغه کار شروع کړو.
موږ صاحب بېله شکه چې جګړه د کار په کیفیت باندې او همدا ډول د بیو په لوړېدو باندې اغېز لري، اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی؟
په نامو سیمو کې زمونږ یو مشکل هم دی چې هلته پروژه په تطبیق نه کړی شي. یو دا دی چې هلته د مواد رسول دي او بل د هغې نظارت دی. زمونږ خو تاسو ته به معلومه وي زمونږ پروژې معمولا ډېر متواتر نظارت لري او زمونږ کارمندان ریګولر په تمام شکل باندې هغې نه نظارت کوي، ګوري د کیفیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه لیدنه کوي. نو چې کوم ساحه کې نه امنی ده، جنگ دی او یا مخالفین دي، هلته زمونږ سټاف زمونږ پرسنل د پروژو د مراقبت او د دید دپاره نه شي تللی. نو ما واضح ده چې هلته په کیفیت کم راځي، د ده په خاطر چې کیفیت یې خراب نه شي او بې کیفیته یو خدمات موږ باندې په خبره ده چې ماتری کو تر څو چې هغه سیمه کې دلته حکومت حاکم شي او موږ ته اجازه راکړي چې موږ تکراران او مکرران د هغې پروژې نه باز دیدو.
د ملي د سرخان پروژه هم تاسو تطبیق کړه، د یو برخې په توګه باندې تاسو مسؤول واست، که زما وروستۍ پوښتنه باندې راورغاړم چې بالاخره پایله یې سوه؟
د ملي د سرخان برنامه خو لله الحمد ښه روانه ده، یوازې په هماغه ساحو کې چې جنګ دی هغلته هم یو ټاکنۍ شوې ده، درېدلې ده، نور مشکل پکې نشته دی. تر اوسه پورې موږ په هغې برنامه کې کوم جدي مشکل نه دی پیدا کړی. موږ هغه برنامه په دوو برخو ویشلې وه، چې هغه ساحې چې موږ پکې شوراګانې لرلې تقریبا یو سل درې ولسوالۍ وې، هغې کې شروع کړې وه لا د مخه، او هغه تقریبا دا د څه د پاسه څه کم یو میلیون کورنۍ ته موږ مواد توضیح کړي دي. او دا بله دومره برخه چې هغه غیر پوشش دي، چې هغه ساحې چې موږ شوراګانې پکې نه وې لرلې، هغه هم چې اوس شروع کړي دي، هغې کې تقریبا 9,600 شوراګانې دي، چې تر اوسه پورې موږ 238 شوراګانو کې 2,600 فامیلونو ته مواد توضیح کړي دي، او هغه د کوچیانو برخه کې تقریبا 9,000 فامیلونو ته موږ مواد توضیح کړي دي. نو ان شاء الله چې هغه ښه روانه ده، هغې کې دومره جدي مشکل نشته. د ولس کار دی، د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کېږي، ښه روانه ده، هغې کې جدي مشکل موږ ده پیدا کړی.
افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي صاحب، له تاسو ډېره مننه.
تاسو نه مننه، نه مننه.